په دې ماخمنۍ خبری مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په افغانستان کې ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي او اوس یې وخت دی چې ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي. د افغانستان حکومت وایي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې خپل هیواد دفاع وکړي، خو د نړیوالو دوامدارو مرستو ته لبیک وایي.
که هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هرکلی یې کوو.
که طالبان پر ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو ګواښ ته عملي بڼه ورکړي او د استانبول غونډه کې ګډون ونه کړي، په وړاندې به آیا نړیوالو دریز بدل شي؟
کرامه سی دنیاوال او سیمه دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي.
آیا پروژه کې د کورونا ضد واکسین له شرعي پلوه کوم مشکل لري؟ د افغانستان د حج او اوقافو وزارت
په شرعي لحاظ باندې ان شاء الله کوم مشکل نه لري.
په دې اړه د راپورونو لړۍ له خبرونو وروسته خو لمړی د دې سات مهم خبرونه.
السلام علیکم، سره به ظاهرم د دې محله خبرونو سره په سر کې د مهم خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتوي. د یونما راپور ښیي چې د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې په افغانستان کې 90% لوړوالی راغلی او ایران وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به تر 80% د بډای شوي یورانیمو تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستان د خپلو ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې دا د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په برکسل کې د وینا پر مهال وویل
وخت را رسېدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
بلخه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سپتمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتو ته په غبرګون کې ویلي له دې پرېکړې د طالبانو د ناسم درک په اړه اندېښنه سته. عبدالله نن رسنیو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرېکون په معنا نه دي، خو په دې هم نه پوهېږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. د سپتمبر تر 11 د ټولو امریکایي ځواکونو وتل تر هغه مهلت چې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د پتړون کې ټاکل سوی شاوخوا څلور میاشتنی ځنډ شي. یونما وایي د روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال هم دې مودې پرتله په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې 90% لوړوالی راغلی. د یونما په تازه راپور کې نن راغلی چې د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکي کسان وژل شوي دي او 1210 تنه ټپیان دي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ښودل سوی دی، خو دغو وسلوالو تر اوسه د دې راپور په اړه سره نه ده کړې. افغان حکومت دې راپور په غبرګون کې ویلي چې وسلوال طالبان ځکه د دغو تلفاتو مسؤل دي چې د خلکو له کورونو د سنګرونو په توګه کار اخلي او ښځې او ماشومان د سپر په توګه کاروي. د دغه په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم پر دواړو خواوو غږ کوي چې اوربند ته غاړه کښیږدي او د روژې د درناوي په پار دي اوربند وکړي. د دې کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسؤل ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
هر دو جانب
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. د بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي.
افغان حکومت هم مخکې ورته غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د اوربند دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. د لوګر په امنیه قمندانۍ 15 توغندي توغول سوي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدي وایي چې نن له غرمې وروسته د مرکز اړوند له یوې سیمې د دې ولایت امنیه قمندانۍ په قرارګاه او ودانۍ د بیمیاک 15 توغندي توغول سوي چې یو یې په قرارګاه او څلور نورې ودانۍ ته څیرمه لګېدلې دي. نوموړي وویل وسلوالو طالبانو له لورې په توغول سوي دغه توغندیو کې یو سرتېری ټپي سوی چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دی وایي په دې برید کې نور مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وایي تر اتلونکې اونۍ پورې به تر 60% د بډای سوي یورانیمو تولید پیل کړي. دا خبره وروسته له هغه سوي چې د دې هېواد په نتانز اټومي بټۍ کې د تېر اونۍ چاودنې وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوه چې دا برید هغوی کړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار په اداره کې د ایران استازي نن په یوه ټویټ کې ویلي چې هېواد به یې په نتانز کې یورانیم تر 60% بډای کړي. دا به تر ټولو لوړه درجه د یورانیمو بډاینه وي چې د ایران په اټومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اټومي وسلې د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري چې د یورانیم تر 90% بډای کړي. جرمنی وایي روسیه د اوکراین سرحدونو ته نږدې په اشغال سوي کریمیا سیمه کې د خپلو ځواکونو په ځای پر ځای کولو سره هڅونکي اقدامات کوي. د جرمنی دفاع وزیر نن په یوې تلویزیوني وینا کې وویل، زما ګمان دا دی چې روسیه هر کار کوي چې یو غبرګون راوپاروي، خو له اوکراین سره یو ځای موږ دواړه به په دې لوبه ورګټ نسو. دې د مسکو هغه ادعاوې هم رد کړې چې وایي دا اقدام د ناټو لخوا د ګواښونو په ځواب کې کړی. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری نن د نړیوال اقلیمی بحران پاړه له چینایي مشرانو سره خبرې کوي. چین ته د کیری د سفر داسې مهال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکې اونۍ د اقلیم پاړه د یوې آنلاین سرمشریزې کوربه وي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل سبا اسمان دریز د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 2.34، هرات اسمان درګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 23.8، کندهار اسمان درګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 23.11، مزار شریف اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 24.8، او جلال آباد اسمان دریز د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 23.9.
د ازادي رادیو دا مخامنه خبری مجله اوري پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالات بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. بلینکن دغه څرګندونه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړې او ویل چې د ناتو له متحدینو سره په ګډه له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار کوي. نوموړي وویل چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته د هغو هدفونو لپاره چې دوی ټول په ګډه افغانستان ته تللي وو هغه ترلاسه شوي، او اوس وخت دی چې له افغانستان وزي ټاکل شوي. نن په څو ساعتونو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه رسمي اعلان وکړي. نور به د ملالۍ بشیر په دې رپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناټو ځواکونه به په ګډه له افغانستان وځي. د ویل چې واشنگټن به له ناټو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه باسي.
په داسې حال کې چې موږ په راتلونکو کې په افغانستان کې د خپل حضور د ماموریت په اړه موافقه کوو، د رامنځته شوي فرصت هرکلی کوو چې له خپلو ټولو متحدانو سره سلا مشوره وکړو او له نږدې د هڅې
بلینکن دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناټو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه
مونږ به په راتلونکي کې له یو بل سره له نږدې همکاري وکړو چې په خوندي، شعوري او همغږه ډول له افغانستانه خپل ځواکونه وباسو. که مونږ دا کار وهم کړو، له افغانستان او د دې هیواد له راتلونکي سره به زموږ ژمنه پر ځای وي.
په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل سوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول، د سې شنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 11 نیټه بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر به د امنیت او بشري حقوقو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د په وینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرنیو ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګرجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 5000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، او په بدل کې امریکا باید له افغانستانه خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې تړون څخه په څلور میاشتنی توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن احتمالي اعلان بچي په نن څو ساعته وروسته وکړي. په کابل او دغه راز ځینو نورو لورو لخوا ځینې غبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د مې تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 13 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې د دوهې د تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونوځي، په ټولو هغو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. د ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری هم ورکړی و. د افغانستان حکومت بیا وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر 13 سمینیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له دې هوا سره د نړیوال ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دی، بلکې نړیوال ټولنه به بیا هم له افغانستان سره وي، خو دا چې په څه ډول په اوس وخت کې څه نشي ویلای. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هوا سره د نړیوال ټولنې د اړیکو د پریکېدو په معنا نه دی. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیلابیلو کمیسیونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي، او په دې اړه له وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اړلې ملت خپلواک هیواد او د دې وطن د له منځه تللو په معنا وي. نه، هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیت وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هیواد نیولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په مې میاشت کې له افغانستان ووزي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوهې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د دلیل مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې یې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او دا خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لمو سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11 په څېر یوې بلې پېښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسې ټول ځواکونه وباسئ القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بېرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. موږ کولای شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بیرته نشي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
سناتور ریچر هارس بیا دا پریکړه په افغانستان کې د یو ناورین راتلل بل یو ډېر نورو بیا په دې اړه وضاحت غوښتی چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 13 وخت په لاس کار له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبري اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناتو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر بایدن د احتمالي اعلان له مخې به امریکایي ځواکونه په راتلونکو دو اونیو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې له افغانستان ونوځي او د سپتمبر تر 11 به ووځي. د دې په ځواب کې طالبان وویلي چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي. یوه غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیاتې دي نږدې یوه نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په دغه اوسني حالات وکتلی شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته کنه راځي هم مشکله ده. کرانه چې دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي، که راځي ځینې داخلي مشکلات پېښېدلی شي او خو دوی د ترکیې د غونډې سره بیره دا لري چې داسې نه وي چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسیون پر دوی باندې فشار راولي چې قربان وي.
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن وشي، چون چې که طالبان نه وي چا سره جوړجاړی کېږي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې نه راځي، زما باور دا رښتیا یوازې د دوی خپل فکر باندې، چون چې دومره قوي وادونه چیلنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چیلنج کول دا زه فکر کوم عادي خبره نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې وادونه شاید په سیمه کې پر دې دا ډاډې طالبان تور کړی وي، که تاسو دا را دم کوي او جنگ ته ولاړ شئ موږ متر شا ولاړ یو، شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت وکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 14 به جوړې شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلې ده چې دې غونډې ته به راځي، خو اوس طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډېر نږدې روابط لري، یعنی مطلب مې له ترکیې دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني د طالبانو پر سیاسي دریځ به تاثیر ونه لري، ځکه چې ترکیه له قطر سره هم ډېره نږدې ده.
دا به د طالبانو په یو نوع د دوی نرمښت نه ښودل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رایه ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکی به څه شي؟
دا کنفرانس یوازې ترکیه نه رابلي، دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کنفرانس رابلي. نو څومره چې ترکیه په دې کې زیانمنه کېږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلی شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکړي چې بل هیڅ وعده ماده نه و. نو د دې پیشګویي نه کېدلی چې قطریان به دومره حتی ورسېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي. خو دا پر دې پورې اړه لري چې امریکا څه غواړي. که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري په قطر کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د جګړو له سختېدو سره یو نامه په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. یوناما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د روان میلادي کال د 3 میاشتو په راپور کې چې نن خپور کړی، ویل چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې نږدې 10 زیات شوی دی. یوناما یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کړی چې په جګړو کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د یونما د 2021 کال د لومړی روبې د ملکی تلفاتو ریپورت چې نن خپور شو ښیي چې په دغه کال کې 1503 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 1210 تنه ملکیان ټپیان شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% لوړوالی ښیي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي که څه هم د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل سره د ملکیانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه هیلې راپیدا شوې وې، خو د 2020 کال له اکتوبر د 2020 کال د مارچ تر منځ شپږو میاشتو کې تر هغه د وړاندې کال د ورته مودې په پرتله یونما د 83% کې ملکي تلفاتو لوړوالی ثبت کړی. د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې یو ځلې بیا د ډیرو ملکي تلفاتو یعنی 1.5% کې مسولیت د حکومت مخالفو وسله والو ته ور اوړي، په داسې حال کې چې حکومت پلوي ځواکونه د ټولو ملکي تلفاتو د نږدې څه باندې 1/3 یعنی 20% کې لامل شوي دي. د 2020 کال د لومړۍ روبې په پرتله یونما د 2020 کال د لومړیو دریو میاشتو په اوږدو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی ثبت کړی چې لامل یې دواړو یعنی افغان ملي پوځ او طالب طالبانو ته راجع شوي چې د ټولو ملکي تلفاتو د 3.5% کې مسولیت طالبانو او 10% کې مسولیت افغان ملي پوځ ته ورګرځي. د 2020 کال په لومړۍ روبا کې د ملکي تلفاتو د عمومي زیاتوالي عوامل تر ډیره د تیر کال د وروستیو په څیر جګړه له ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو څخه کار اخیستل او هدفي وژنې په ګوته شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د یونما راپور ردوي او د مرګ ژوبلې مسول طالبان بولي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ نن
تقریبا د 3.5% ملکی تلفات او عاملان ګڼل سوي، خو په حقیقت کې د طالبانو مسولیت تر دې ځکه لوړ دی چې د هر ډول تخریب او تلفاتو لپاره یې بستر غوړولی دی. طالبانو په جګړه کې د ملکی خلکو له کورونو له استفادې سره سره د سولې له خبرو سره هم مهاله په خبریالانو د بشر د حقونو پر پالانو او د مدني ټولنو پر غړو خپل بریدونه روان ساتلي دي، او له همدې عمله د ملکي تلفاتو دغه کچه زیاته کړې ده.
په ورته وخت کې طالبانو هم د یونما نوي راپور په تړاو غبرګون ښودلی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد نن ازاد رادیو ته وویل چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما دغه راپور ردوي چې د 1.5% تلفاتو مسولیت دوی ته راجع کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلی چې د 2020 کال د لومړۍ روبې په پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې 10% او د ماشومانو په تلفاتو کې 23% کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لینس وویل د کی افغانانو په خاص ډول د خزو او ماشومانو وژل کېدل او ټپي کېدل ډېر خوشنوون کېده، او لخکیل او اړخونو وغوښتل چې د مخنیوي لپاره په بیړه یو لار پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د مقاومت دوهمې جبهې په نوم د خپل سره وسلوالو هڅې د قانون خلاف بللې دي. د جنبش روشنایي د غورځنګ مخکښ غړي ذوالفقار امید تېره ورځ په فیسبوک کې ولیکل چې د تبعیض او بې عدالتۍ پر ضد چریکي حرکت پیل کړی. نور په دې رپورټ کې
د جمهوری ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوی د ذوالفقار امید وسلوال حرکت په غبرګون کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق عادین ازادي رادیو ته وویل چې لامنیتی او دفاعي بنسټونو پرته هر ډول موازی پوځي تشکیلات رامنځته کول د قانون او اصولو خلاف عمل دی او په وړاندې به اقدام وسی.
یوازې افغان امنیتي او دفاعي جوړښتونه مشروعیت لري. له دې تشکیلاتو پرته هغه کسان او ډلې چې د وسلوالو ډلو او وسلوالو تشکیلاتو رامنځته کولو هڅه کوي غیر قانوني دي. دا عمل له اصول او قانون خلاف کړنه ده او په وړاندې به یې اقدام وشي.
عمل خلاف اصول او قانون است.
ښاغلی آرین وای هر هغه څوک چې د دفاع غږ پورته کوي باید امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو او تشکیلاتو کې ځان منسجم کړي. د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د علیپور تر وسلوالو فعالیتونو وروسته تازه د بامیان او دایکنډي ترمنځ سیمه کې د کار او توسعه سیاسي ګوند پخواني مشر او د روښنايي غورځنګ غړي ذوالفقار امید د مقاومت د دوهمې جبهې تر نوم لاندې وسلوال حرکت پیل کړی. ذوالفقار امید د کار او توسعه په نوم سیاسي ګوند هم درلود. خو د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاضت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ذوالفقار امید تر مشرۍ لاندې د کار او توسعه ګوند اتکا لوړاندې د د سیاسي ګوندونو له لیست څخه حذف شوی.
حال حاضر هیڅ حزب
د افغانستان په عدلیه وزارت کې دمګړې د ذوالفقار امید په مشرۍ یا ریاست هیڅ سیاسي ګوند ثبت نه دی. په خوای د کار او توسعې په نوم باندې یو ګوند درلود چې په 1202 لمریز کال کې د عدلیه وزارت د سیاسي ګوندونو لیست څخه حذف شوی.
احزاب را لیست شوی وزارت عدلیه حذف شوه.
ذوالفقار امید په 1209 لمریز کال کې له کابل ولسی جرګې ته کاندید سو خو بریالی نه سو. دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول وسلوال حرکت پیلیږي، بلکې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې علیپور چې حکومت یې غیر مسؤول وسلوال بولي پاڅون کړی چې د ملي اردو یوه هلیکوپتر یې هم رانسکوره کړې. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې دا مهال د علیپور د نیونې لپاره عملیات روان دي.
او سمې ونړې واره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټې امریکا ته د یو شمیر هیوادونو لخوا د ګواښونو او د ایران له اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو د احتمال په اړه نن د غونډو لړۍ پیلوي.
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال جنوري را وروسته د لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. د غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشران همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم ترسره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبرې وکړي. په استماعي غونډه کې به شایي په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبرې وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامله ده. ویل کېږي چې روسي هکرانو دا کار کړی و. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیاستنېدو په اړه هم خبرې وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. دې کسانو ژمنې کړې دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
احمد شیبرو او دا هم د دې خبري مجلې ورستای راپور. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وای پروژه کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګول شرعي پلوه کوم ستونزه نه لري او د روغتیا وزارت کولی شي چې دغه بهیر ته دوام ورکړي. د دې او دا چې د کورونا ضد واکسین بهیر څه ډول په افغانستان کې مختزي نور په دې رپورټ کې
دغه وزارت فتوا ورکړی چې دغه واکسین اخیستل روژه نه باطلوي. د یاد وزارت وایاد محمد حسینی آزادی راډیو ته وویل روژه نیونکي کولی شي چې د ورځې په اوږدو کې د کرونا واکسین واخلي.
د شاده جاخه په وزارت خپله فتوا له دوی سره شریکه کړې ده چې په فتوا کې د روزې مبارکې میاشتې په ورځ کې هم روزداران په غوسرت کې کچېرته دغه واکسین هغه جانبي عوارض نه رامنځته کوي چې د روزدار دې ته مجبور شي چې دی افطار او د روژه ماته په شرعي لحاظ ان شاء الله کوم مشکل نه لري. روغتیا وزارت کولای شي چې دغه مرض د مخنیوي په خاطر وطنوالو ته واکسین وکړي.
د حج او اوقاف وزارت په داس حال کې دغه فتوا ورکوي چې د عام روغتیا وزارت ری په یو لیک کې د فتوا ورکولو غوښتنه کړې و چې آیا د روژې په میاشت کې هم د کرونا وایرس واکسین جاری وساتي او کنه. په ورته وخت کې د عام روغتیا وزارت ویلي چې په هیواد کې د کرونا وایرس د ډېرېدو له امله غواړي چې د کرونا وایرس ضد واکسین پلي کول پراخ کړي. دغه وزارت په وروستیو ورځو کې د کووید 19 د ناروغانو ډېر شمېر په ننګرهار ولایت کې ثبت کړی او د دغه ناروغۍ د خپرېدو له امله ایران او پاکستان ته د افغانانو ډېر تګ راتګ ښودلی دی. د عامې روغتیا د وزارت ویان ویلي چې تر اوسه پورې د دغه هیواد په 24 ولایتونو کې 153,000 کسان د کرونا ضد واکسین شوي دي. دغه وزارت په واکسین اخیستونکو کې د هډوکي دردونه او تبه یو عادي مسأله ګڼي او وایي چې دغه نښې د واکسین د تاثیر ښکارندویي کوي او خلک دې ورته نه اندېښمن کېږي. د یاد وزارت ویان میرویس علیزه
د واکسین تطبیق لړۍ به په نارمل ډول سره په 24 ولایتو کې هیوادوالو ته واکسین تطبیق کیږي او د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې 2522 کسان متاسفانه د دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په روغتونونو کې 3,305 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې له دې شمېرې 183 مثبتې ختلې او په هرات، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ترې 3 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو نه تر اوسه پورې 5,304 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 2,522 ترې مړه شوي دي.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لی تاسو اجازه غواړم، خو بلا ورسته زما همکاره فرشته نگاه مخته وړي.